السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرضی احمد زین خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندز د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري د پاکستان په شمال لویدیځ بنو کې د کورنۍ بې ځای شوو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندز دشت ارچی ولسوالۍ هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالب وایي ذبیح الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د اجرائی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزي روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنۍ د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړي ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د دنې پر محل کړی دی. ښاغلی غنی همدرس د روغتون ډاکټرانو او نور کارکونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتک د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیات وجود دارد. ګرمای تابستان است و همچنان
نموري ویل په لیلیه کې خورا زیات ستونزې لرو. د وړي ګرمي ده په کافي اندازه خوړه نشته. خونې ډېرې تودې دي. پروژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې پروژه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینې واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې اساسه وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکټران بیا وایي چې دوی ته د څلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او اتیا افغانۍ. د هم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرونه وخت په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 20,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والتا کابل شریف ول پوجونه تا بیا سلینګینا سه پر لوی د دینه غو فل دچ باندې بلا یونټ روغلا اګه د دینه په وګل خاله کې یوستلا
د پاکستان امنیتی ځواکونو د تیر کال په جون میاشت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د شخړې په ځای کې و ايني شاید ازادي رادیو ته ویل هغه راپورونه د بي ځای شو غوسه و پرول چې د ګواکې امنیتی ساتونکو یو بي ځای شوی چې غختل کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. د سوری د بشری حقوقو فعالان وی اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی غرب تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پر نوویل سمدوستي سرګند نه د چایې د افراطی ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د 20,000 کلن لرغونی خر د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وی کې د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وای چې دولتي ځواکونو په دې روسیو کې د دې خار لمنو ته اضافي سرتیر راوسی وو د پوینا پاوز بخای په سیمه کې د پوزي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وای معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ باید پر خپل اوسنی دریز کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هر موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 300 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پایه له نړیوال قرضه ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1 میلیارد یوروپور په اړه یو موافقې ته ونرسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسی جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې 15 کالو کې د ولس د پاره هیڅ نه کړه فقط تل د ولسم کې حاضری ورکړي ولسم کې شامل شوی دی.
د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې په هلمند کې ولنجونی خپل زده کړو ته ادامه نسی ورکولای.
چې فرهنګ تروس زمونږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظریږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمپیا سره موازي و.
د خود شروالي غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2 میلیون ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خر سلاکونه په ښه پس 30 ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه تر څنګ مو ستاسو د خولې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوا او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولو سو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو تر هغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیئت پرون په دې اړه له ښاغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوری ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن چې یک زمان مطرح شوه، یک زمان دوسته شوه.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولای شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاد نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپل مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې پر راتلونکو یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همدارس افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم لمخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړ دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رای ورکونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقه یو مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرري ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات په د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقه سره سم راځي. جمهوری ریاست له دمخ کې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللای. د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار لپاره تر رسیدو مخکې د ډیر شو او شپېتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په دریاتې ماده کې هم درز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
پراپور کې مو ووردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي. خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولای سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې دیني عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی عالمان وایي ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده اوږده کړې د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پر ځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي باید چې ټاکنو ته زمينه برابره کړې وای. مولوی ضیاءالرحمن الایار ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې اکثرو وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو پنځو کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تر دې دلته ول سیم ازري ورکه ول سیم کې شامل شوی دی. اصول سیم پی شاګردان نور نه موږ منو، نه زموږ وکیلان دي، نه وته وکیل وایم، نه چې کړی دي، نه به وکی تقبیح دی، تقبیح دی، رد دی، رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم ل خپل وکیلانو ناهیل ښکاری او وای چې تر اوسه ل خپل زانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم. دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تلی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دي تللي.
دوی وای نور نه غواړي چې یاد وکیلانی په ولسی جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي. لوی جرګه دې غواړي یاد د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلک د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده ده او دغه د تمدید شدید مخالفه ما.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د اقتصادي او امنیتی حالاتو په نظر کې نیولو سره یاد پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولیا نور نمیګم کونل نه منګه ژمنه د سکرل چې زمون پارلمان باید 15 کلن وي په دا غژمنه باندې وفا هم فرض ده. دا چې اوس منګه دی یو استراری حالت سم خامخي را روان انتخابات په خپل وخت باندې ونو شو کې دی هم نشو سپیلن. نو الټیا ده چې باید دغه خلا منسترانش پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خو دومره موجود وي چې ترسو نور انتخابات ته زمينه سازي وشي.
دینی علمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګیتا د نور وخت ورکول مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوال طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي رادیو ته ویل د دولت وسلوال مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالی هم د وسلوال طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردرې ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي او د چاردرې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ هلته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړي دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلي دي؟
چاردرې دوی خو وایي چې پوځي عملیات پیل شوي دي، شمېر چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم پرمختګ نه ده کړی، یا کوم ځای ته تسلسل کړی ده چې کوم لاسته نه لري. خو عام وګړي ډېر په ویره کښې دي، ځکه زیات کورونه دي ځای شوي دي دلته، او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کښې مخ دي. دوی وایي چې که دولت توجه ونه کړي، هلته د کندز ښار کښې هغه د پخوانۍ درګونه ډېر کمه شوي دي، خلک درګه ده مخ ته تخار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته، ډېر په ویره کښې دي.
بلې، په کندوز کې ویل شوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
بلې، و څرنګه چې ازادي راډیو مخکې ته رپورټ درلود، امام صاحب ولسوالۍ کښې یو پراخه ولسوالۍ ده، د تاجکستان سره اوږده پوله لري. دې ولسوالۍ تقریبا 80% خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کښې ده، دا هم د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلیزالو ولسوالۍ کښې تاجکستان سره او ازبکستان سره نږدې پوله لري، دا هم د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا ته عالیابات ولسوالۍ، داسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان و په کندز کې. و موردل چې د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي، او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
سردار د بادغیس ولایت د غورنای توس لسوالی ما دا پیغام دی د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي د مرغاب پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي دا اوبو شریعت ته دغسې ناکه دي چې د افغانستان د مل خلک تږې د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت و دا منطقې ګرځې یو اوبو دی چې دا اوبو دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو او اوبه نه لرو پر دی باندې مرود باندې کچېرې دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي هم به ملت ته برکو د دغه خاون چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو زموږ دغه اوبه شوروي ته بې فایدې شي او موږ دغسې تږې شو علاوه په دا منډې خوشي ځي.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. اوس به اجمل تورمان ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پینتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرې ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس پوینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش ته پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې دی چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سر مقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا چې سیمه ییز حکومتي چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سر مقاله لیکونکي خبره دا ده که دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي نو د داعش هر فعالیت باید په هماغه لومړیو کې شن کړي. د سنوي سر مقاله لیکونکي په دې برخه کې د دولت په ناسمې پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعاتی روز پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غړنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د 10 میلیون ډالرو په اخیستو تورنوي. اطلاعاتی روز لیکلي چې فاروق وردک له یوې تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت درې لوړ پوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې 10 میلیون ډالر اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 30 میلیون، دوهم کس 40 میلیون او دریم کس 10 میلیون ډالر اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د اطلاعاتو ورس په وینا خغلی وردک وایي دي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورس پانی هم همدې موضوع ته اشاره کړي او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک گندمک تړون بلل او ویلی چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسالی کړي چې فاروق وردک اجرایی رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توتیا جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندري او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډیر انجونې تر فراغت مخکې شونځي پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړیدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د انجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دای پر دې مسلې لسمې رپورټ را لېږلې.
که څه هم په هلمند کې تر یو لک ډیر ماشومان انجونې او لکان د نامنوي له امله د زده کړو څخه محروم دي خو ډېری هغه انجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې شونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر دولسم ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکې اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوالې د اوړي د رخصتیو پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده د کورنیو فشار او د سن لوړې د بولي.
Я до сих пор не могу понять, что это за штука. Вот там мы уже на момент, где мы живём, там там мне что-то так это دختر حق بیرون شدن حتی از خانه نداره، اما بعضی ها برای که زیاد مشکلات هستن حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر داره. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب،
چادر بخواین، همه نتایج سن په دوه دیسنه په خاګه سن، میګه خانه باید وکړي. په دې شونځي کې جن داسې جن هم ستچه د کورنوي په غلا درس وای، خو اکثره ترې و یا دوه ټولګي پورې ورسته اړیږي او شونځي پرېږدي. د هلمند په هنې دراسات د شمیرو لمخ اوس مهال څلور پنځو زر جن شونځي ته ځي. د هلمند په هنې رئیس عبدالمتین جعفر وای جن په بیلابیلو عملو شونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورنۍ او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمېره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي، اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایستهیي د محیط نارسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. له دغه ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتي مسایل دي چې د پلاني لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودیږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کیږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقر هم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصا په د رخصتي په وخت کې یا د رخصتي په ټایم کې موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده. ولایتي شورا راغله د جیرانو څخه خبره ده، زموږ د پوهنې محترم ریاست په جیرانو خبره ده. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد خان شین او ګرمسور ولسوالیو کې ډېر نجونې ښوونځي تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خان شین او ګرمسور ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدي، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس دی رپورټ راکوي. د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 2 کیلومتره کوڅه او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي د 2 میلیون ډالرو په لګښت لسره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د خاروالی ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د خار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بیرته له سره ورغوي. دوی وایي د خار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د خاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست خاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د خار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په خار کې دوړي او ګردونه ختم شي، بلکې د خار ښکلا به هم ډیره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د خار سړکو د پاره بودیجه اختیار کې لرو، د طلبې ته ورکړی ده. تقریبا 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د خار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو د پاره سرپوخ او خلک باید نور لختي ونه لدل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي، بعضې پارکونه دي چې په دبم د دغه پڅنګ کې ورغول شي.
خوست خاروال وړاندې وایي چې دوی د خار د سړکونو لختي او پارکونو درغونې پیسې له ټیکس، تجایي، د خاروالۍ د دوکانونو د کرایونه، د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې خاروالۍ لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست خاریان هم د خار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په خار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود په نوم د خار یو تر اوسېدونکی هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي
په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سړک موټر چې تیریږي بیروبار زیات ده، د سړک ټول خراب شوی دی او پیادرونه او لښتي دا باید جوړ شي او ښار ته یوه ښکلا ورکړی شي.
یاد دي وي چې په خوست کې د فواید عامې ریاست چارواکو هم رسنیو سره په خبرو کې
یو عجل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوي ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ رادیو ګنټر سلام په وړاندې کولو سره ویل کیږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته دغه شیبه درې چاودنې شوې دي او په تصویرونو کې چې کوم خودل کیږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې را منډې دي، څوک نه لیدل کیږي په سم حالت کې. او ویل کیږي چې نن د ملي دفاع وزیر د درای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پر جزئیات نشته چې مرجوب له څومره رامنځته شوې ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې موږ جزئیات ترلاسه کړل او رضوم سره به شریک کوو.
ډیره مننه اوریدونکو، و موږ دل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، په اړه نور جزئیات نوسته. ازادي راډیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لسنیمی بجی دی لمرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطون امرو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوړي چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بیزای شو کسانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دوله ډلې یا داعش د پالمیرا د مرکزي کر په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلې مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیرې ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمني په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوې دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل سي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغه تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعضی خبرونه خبرشی و چه ده الکترونیکی تسکیل اداره سخه تقریبا اتش و کارمندان گوخه شویدی دا خبر درست نده. مونگ تاسو خبر استید چه ده بودیجی ده کمپیار سر مواجی و پوستن ده اروپایی جامعه چه مونگ یا برخی معاشات مرکزی کارکون کو دوی پا مسئولیت کی و خپل کومکونه اخوانی او نسخه دروست کمپنی تقریبا 60% کومک دوی مونږ سره کوله. لدی سبب مونږ تقریبا 190 کار کوون چې مونږ د مرکزی تیمونو په برخه کې کار کوو. دوی قراردادونه قرارداد چې د جولای په 15مه تاریخ کې ختم شي. نور کارکون کې ټول خپل کارونه کې حاضر دي، د دوی د کار د ختم اوږدي درست نه دي.
درته وای چې دغه کارکون کې چې اوس لکاره به جواب شي، نو دا آیا ساسي په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي پراتون کې کې کله چې ساس کارونه پیل شي؟
طبیعي چې ستونزې شته. د کارکون کې موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو، د تجربه او موږ د سره کوم ټریننګ چې ضرورت وو د اداري د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضې برنامې په دوی باندې موږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که موږ د کارکون د لاسه ورکوو، طبیعي ده چې په اداره په برنامو کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسې بروسی پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته دی چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي، په دې نږدو کې شروع شي انشاءالله؟
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. موږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اوغاز په باره کې واخلي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال له هلمند په خپل پیغام کې لیکي، د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوبله هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر منارې واوري. قاری هستیګل لیکي، له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره، د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي، له دولت او وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، هیله کوو چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي، په اوسني معاش د هیچا ګزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوي او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ، او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروگرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلق چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه ځورېږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران ځورېږي که چېرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان یې مونږ ته بیا رسیږي. عوامو ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو او باید لوبې ونه بایلو. که لوبې وګټو خو زمونږ نوم بچېږي. نو دې دپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ټی ٹوینٹی کوالیفائنگ راؤنڈ دے پارا شوائے دا په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفاینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره ډیبیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو تر څو هغه ته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې رانه شي دا نه وي، او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایي رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر ځي، بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي. دغه مسله داسې یو حساس پارونکي شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغو سفرونو ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خود لوبغاړو سره یو اداري قسم اوسه پورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي. هغه نړیوال جام وي هغه ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي. دای د دې نتیجه وه، د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په اولین ځل باندې وایم. دا د دې نتیجه وه، دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده، او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته، په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې دیدې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل اکشن واخلم. نو زه په خپل نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصد زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو شر درې میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپل دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي. له دغومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه
خدرمن اوریدونکو د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دی چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفات او دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دی. اجمل تورمن چې دغه مسلې تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب ورستی جزئیات سي دي څو یې چرواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري.
بله سالی صاحب، ویل کیږي چې تر 15 پګو هم زیات د 14 غګونه اوریدل شوې دي. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ د برخورد روان دي. د ډزو غګونه اوریدل کیږي، اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانه وي او هدف به څه وي، خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې هملته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورټ ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي، تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدیږي، او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي، هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کیږي.
تورمن صاحب، دا مسله به په نورو خپرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمنو اوریدونکو، ومو اوریدل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی 14 سیوی دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خپرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ، یعنی په دې معنی چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو د جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لاره ټول افغانانو ته وایم، زمونږ بودیجه د آی سی سي څخه $300,000 ده، او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه $1,000,000 ده، او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزي څخه $1,500,000 شو، او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د آی سی سي څخه زمونږ بودیجه $3,000,000 شي. ټول $5,000,000 کیږي. صحیح ده، مونږ صرف د ټیم مصارف د کال $2,600,000، $2.6 million صرف د ټیم مصارف دي چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو، زمونږ ټیم بخارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه چون مونږ ته سی سی ایم پیسې راکوي، خو همغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو $300,000 کې. د دې سره مونږ ته بعضې وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي، $1,000,000 د آی سی طرف نه، یا $200,000، یا د ایشیا کپ دپاره مونږ ته $4,000-$5,000 راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بچار ته. خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګۍ لري. $1,500,000 زمونږ ماشونه دي، د ادارې کارمندانو ماشونه دي په شمول د نیم ملي لوبغاړو، او $2,600,000 زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ $1,300,000 صرف د ډیولپمنټ دپاره چې په هغې کې د کندهار میدان جوړیږي، په هغې کې د اکیډمیانې جوړیږي، په هغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی. مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. په هغې کې به مونږ د بیستودو کې یو ګراوڼډ په ننګرهار کې هغې باندې کار روانه وو چې هغه جوړ کړو. د هغې سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوڼډ اوس ډیزاین کړی ده چې هغې باندې $2,600,000 مصرفېږي چې دغه مونږ جوړ کړو په دې کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای، په وزارت مالیه کې مشکلات، تر اوسه پورې هغه $1,000,000 مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زره شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د آی سی سي پیسې چې دي، هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونه او زمونږ د ادارې کارمندانو معاشونه، دا معاشونه ما کم کړل، دا معاشونه په خوښ پاړه $1,000,000 وو، دا اوس ما $1,500,000 ته راوستل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراسټرکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده، د نورو فسیلیټیز په ټولې پکې راځي، د دې سره کړی ده. په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی، ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به دوه درې میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به یو کال بعد په کندهار کې ولرو چې دا اوس کار شروع کیږي، او د څو ورځو کې مونږ هغه یو قراردادی ته ورکوو $1,000,000 باندې. دی خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوادوال دی دا نه وایي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې وازې دي چې هغه ځای ته لاړ شي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندي اوسې چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه. مننه
ډېره مهرباني.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام پروژه کې بل خلیص را ډیر پام کوي زکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلیه په واسطه کیږي لکه روژه خوړل غیبت تومات رشوت غوښتل دروغ ویل او نور ته په غلطه لارې خوول چرت ما خرابوي
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارد ته تیارو
چې روژه مو ختیر شي په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو
عاشق عاشق الله لشپیتو کلونو عاشق روستا وسالت ورسیده
څلور کلن تانیا لمین دو روستا زانو واجه
روانو عشقی تلویزیونی ډرامو اند سل کلنو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د خبرونو تفصیل
ما ساقی خبری سرچینه خبر را کوي چې عاشق عاشق لال شپې تو کلونو عاشقې وروسته وسال ته ورسیده خبر زیاتوي چې لامدې عمله د عاشق عاشق لال مسیانو د خپل نیک په واده کې مس ډانسونه وکړل سره له دې چې عاشق لال غوښتل مسیانې په واده کې اتڼونه وکړي خپل مسیانو یې د اوسنۍ زمانې ډانسونه زده کړي دي ځکه په ټلویزیونو او ودونو کې هم دا ډانسونه لیدلي دي نه اتڼونه د عاشق الله معشوقه له درې میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضره شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وسال امکانات برابر کړل
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینې دو څخه وروسته ځان وواژه خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني نو همغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځه د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې تلویزیونی عشقی سیریالونو آن د سل کلونو پزرونو کې هم د مینې اورونه بل کړل له همدې عمله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولي دي
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د بی خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوی چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نشوې کړای اوس د غزوانان غواړي د مینی ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر را جلبولو چلون زده کی. خبر زیاتوي چې نوموړي ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي، نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کی. خبرونه خلاص شول.
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري، لکه داسې.
وانجلۍ، نن ازموینه لرې که نه؟
او مورې، نن دومره سخت ازموینه لرم چې ټوله شپه مې خوب نه دی ورته کړی.
وی درته ړنده مې کړې، ولې درسونه دي ونه ویل؟
نه مورې، لعنتي فلم مې کوت. آخر د فلم مالک هم ناکامه سو او له درسو یې مې وویستم.
ولې ناکامه سو؟ بیا کوم بدماش ووازه که څنګه؟
نه بدماش ونه واژه، د نجلۍ پلار انکار وکړ چې هلک لوړې زده کړې نه دي کړې.
پلار دې ټوک ټوک سي، په لوړو زده کړو پسې څه ګرځي؟ د نجلۍ چې خوښ دی نو د دې څه کار چې انکار یې کاوه؟
مورې، ټول پلارونه دغسې ظالمان دي، کاشکې نجونو پلارونه نه درلودی.
وای لورې، دغسې مه وایه، چې پلارونه نه وای موږ به میړونه له کومه کول؟ همدغه میړونه پلارونه شي.
خو ته ګوره مورې، د لور به یې خوښ وي خو د ده به نه خوښېږي، لکه دای چې واده ورسره کوي.
غلی شه کمعقلې، ځه د ازموینې غمه دې وخوره چې خدای مه کړه ناکامه نه سي.
څه شي دې راته تیار کړي دي که نه؟
وایي ولې مې نه دي تیار کړي، د سکاول دي، کتابونه دي، قلمونه دي، ټول مې درته تیار کړي.
په دې روژه کې به څنګه کامیابه شم؟ نه چې شی خورم نه چې کم. په بوزه کې به د بکس وچ له ډول ډول خوړو راته ډک کړی و.
رښتیا وایې، ځه چې ناکامه شوې له سره دې زار. د تا ګناه خو نه ده لورې، که فلم کامیاب سوی وای اوس به تا هم لکه د ګل غوندې ټول سوالونه حل کړي وو. وروسته له دې نه دې پام وي چې د ازموینې په شپه بیا کوم ناکامه فلم ونه ګورې.
نه مورې، نور مې دې توبه یې چې بیا به د ازموینې په شپه ناکام فلم نه ګورم.
که د تېره شپه هم کامیاب فلم لیدلی وای اوس به دغسې وارخطا نه وې.
رښتیا هم ناکام فلم د سړي په ذهن ډېر بد اثر کوي.
نن چې له ازموینې راغلې له سیدیدانی نه دي ټول ناکام فلمونه را وباسه چې بیا یې کله په غلطۍ ونه وینې.
ښه مورې، خو که ناکامه سوم پلار ته به مې څه بانه وکړم؟
ځه بیا به ورته ووایو چې د ازموینې په ورځې چیرته کوم ماشوم سوالګر لیدلی و او زړه یې پرې خوږ شوی و، نو له همغه عمله یې په سر درد شوی و او ټول سوالونه یې غلط حل کړي و.
مورې قربان دې سم، کاشکې تا په فلمونو کې کار کولی، ډېره ښه فلمي مورې.
ځه لیونۍ،
اوس دغه پوښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړی اچار اوریدونکو رالیږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړی اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو رالیږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلرنګي نارام صاحب په خیر راغلی.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیاته.
زموږ اوریدونکو له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکو ځانته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لب څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په درې کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد درې لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اوریدلی چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهیږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
او
زه شکر دی چې زه له چا سره لاپ ماپ نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاپ لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت بل لرلې دی او پښتنې کړې ده چې د ملي وحدت د حکومت کارونه ډېر شوار راته ښکاري چې څه به درې جوړ سي او کنه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شوار دی او لا ورځ په ورځ شواړیږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتیږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدت مل وایي چې څه به ترې جوړ سي او کنه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګلرنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅه وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو د ټولو چارو کارپو او نام خدا رښتیا هم پوه شخصیت یې، نو د نارم تخلص دې ولې په ځان نیښی دی؟
ښه پوښتنه مې وکړه. دا مې ځکه ایښی دی چې نارامه خلک مې خوښیږي او بیا خو ټول وطن نارامه دی. یو حکومت دی دوه سرونه، دا نارامي نه ده، ما ته هم نارامي خوند راکوي او له همدې عمله مې تخلص هم نارامه ایښی دی.
نارام او نارامي څه ته وایي؟
نارامي یعنی نارامي او نارام یعنی نارامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.